وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په هند کې پر یوې درویش کلنې نجلۍ د جنسي تیري په تور 15 تنه نیول شوي کسان به سبا په رسمي ډول تورن شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما به نن هغه لایحه چې د مالي سقوط د پلان د عملي کېدو مخنیوی کوي لاسلیک کړي. خو مخکې له دې چې فرشته جلالزی درته د دې خبرونو تفصیل وړاندې کړي، د افغانستان خبرونه وړاندې کړي چې حاجره مراد معصومی دروري.
درنو اوریدونکو سلام. په اثر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د بهرنیو چارو وزیر وایي تر څو چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیاری ونه ښیي، نو د دوی لپاره به په قطر کې دفتر نه پرانستل کیږي. دا ځل د تورخم دروازه د افغانانو د غیر قانوني تګ پر مخ بنده شوې ده. او د بغلان امنیتي مسؤلان وایي د دې ولایت په اندراب دره کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې یو شمېر غیر مسؤوله وسله وال نیول شوي دي. د هم بشپړ کورنی خبرونه. د بهرنی چارو وزیر وایي تر څو چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیاری ونه ښیي، نو د دوی لپاره به په قطر کې دفتر نه پرانستل کیږي. ډاکټر زلمی رسول چې نن د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وربلل شوی وویل چې افغان حکومت به د دې دفتر د پرانستلو شرایط د قطر له حکومت سره شریک کړي. دا دفتر به نه پرانستل کیږي او موږ به موافقې ته ونه رسیږو تر څو چې طالبان او یا تا د طالبان استازي اعلان ونه کړي چې موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې کوو. دا په داسې حال کې ده چې د بهرنۍ چارو وزارت ویان د یک شنبې په ورځ وویل چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو طرحه بشپړه شوې او په دې اړه به د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ رسمي خبرې وشي. دا ځل د تورخم دروازه د افغانانو د غیر قانوني تګ پر مخ بنده شوې ده. په تورخم کې یو شمېر هغه افغانان چې پاکستان ته د تګ اسناد نه لري د پاکستاني پولیسو لخوا درول کیږي او د تګ اجازه نه ورکول کیږي. په ختیځ کې د سرحدي پولیسو د اماړیکو مسول ادریس مومند ازادي راډیو ته وویل چې دا لاره د موټرو او د هغو خلکو پر مخ خلاصه ده چې لزان سره قانوني اسناد لري. نوموړي ویل یوازې هغو افغانانو ته اجازه ورکول کیږي چې لزان سره قانوني ناد لکه پاسپورت او یا هم په پاکستان کې د اوسیدنې افغاني کارت ونه لري. د بغلان امنیتي مسؤلان وایي د دې ولایت په اندراب دره کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې یو شمېر غیر مسؤوله وسله وال نیول شوې دي. د بغلان امنیه قومندان اسدالله شیرزاد خبریالانو ته وویل چې دا عملیات د څلور ورځو راهیسې په دې سیمه کې د وسله والو د ځپلو په هدف پیل شوې دي. د ښاغلي شیرزاد په وینا د عملیات پر مهال نښته نه ده شوې. د یو بل خبر له مخې یو طالب قومندان نن د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیات توکي ونیول شو. ایصاف په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د طالب قماندان په شاولي کوټ او ارغنداب ولسوالۍ کې وسلوال فعالیت درلود. وسلوال طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. او په کابل ښار کې نن څه باندې 4500 بې وزله کورنۍ ته ژمنې او خوراکي مواد وویشل شول. دا مرسته د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا برابر شوې وي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر جماهر انوري په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا پروسه له یوې میاشتې نه پیل شوې او تمه ده چې شاوخوا 40000 کورنۍ له دې مرستو څخه برخمنې شي. دا غمرستی یو میاشت مخکې پیل شوې دي او په ټول افغانستان کې دوام لري او دا ټولې بشري مرستې دي چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې اوسمهال روانې دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت دغه راز وایي چې تر اوسه یې د دې پروګرام له لارې له 23000 کورنۍ سره مرستې کړې دي. کورنۍ خبرونه هم دومره او د سیمې او نړۍ خبرونه به فرشته جلال زی درته وړاندې کړي.
په هند کې پر وې دروش کلن انجلی د جنسي توري په تیری په تور 15 تنه نیول شوې کسان به سبا په رسمي ډول تورن او پیژندل شي. پر دې کسانو به په رسمي ډول د اختطاف د جنسي تیری او قتل تور پورې شي او د مرګ په سزا محکومېدلی شي. داسې انګېرل کېږي چې له دې کسانو سره شپږم نیول شوی تورن تر 18 کلونو کم عمر لري او نابالغ دی. نو د دې د ثابتولو لپاره څارنوالانو د هغه د هډوکو د ازموینې غوښتنه کړې ده. هغه دروش کلن انجلی چې ویل کېږي د ډسمبر په 14 د دې کسانو لخوا تیری ورباندې شوی وو، د شنبه په ورځ د سنگاپور په یوه روغتون کې مړه شوه. د دې نجلۍ مرګ په نوې ډیلي او د هند په نورو ښارونو کې د خلکو قهرجنې مظاهرې وپارولې او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په دغه هیواد کې وغندل شو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به نن هغه لایحه چې د مالي سقوط یا فیسکل کلیف د پلان د عملي کېدو مخنیوی کوي لاسلیک کړي. د مالیې د زیاتېدو او مصارفو د کمولو د پلان د مخنیوي لایحه پرون د امریکا د کانګرس د استازو جرګې په 250 موافقو او 168 مخالفو رایو تصویب کړه. په کانګرس کې د دغې لایحې د تصویب څخه وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د امریکا مالي سیستم اوس یو څه مناسب دی.
I think we all recognize this law is just
دا وایي چې فکر کوم چې موږ ټول اوس په دې پوهیږو چې دا قانون زموږ د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره او هر وګړي ته د امکاناتو د برابرولو لپاره د پراخو هڅو یو بل ګام دی. حقیقت دا دی چې د بودیجې کسر تر اوسه هم ډېر زیات دی او موږ لا هم د خپل اقتصاد د لازمې ودې لپاره ډېره کمه پانګونه کوو. دغه تصویب شوې لایحه وروسته جمهور رئیس باراک اوباما ته د توشیح لپاره ورواستول سوه. دا به د امریکا متحده ایالات د مالي سقوط څخه وژغوري. مالي سقوط یا فیسکل کلیف د 6.5 میلیارد ډالرو هغه پلان ته وایي چې د امریکا د بودیجې د کسر د کمول لپاره مالیه زیاتوي او لګښتونه کمیږي. کچېرې کانګرس یې مخه نه وای نیولې، دا پلان په اتوماتیک ډول د نوي کال له پیل سره عملي کېده. اقتصاد پوهانو خبرداری ورکړی و چې دا پلان به د امریکا اقتصادي وده کمه کړي او پر نړیوال اقتصاد به هم منفي اغېز ولري. د نوي قانون له مخې به د زیاتو امریکایانو د مالیې د کموالي پلان او په اتوماتیک ډول د مصارفو د کمیدو پروګرام د لږ تر لږه راتلونکو 2 میاشتو لپاره وځنډیږي. داسې انګېرل کېږي چې دغه نوی قانون به پر بډایو امریکایانو د مالیې د زیاتولو په مرسته په راتلونکو 10 کلونو کې 6.5 میلیارد ډالر راغونډ کړي. د وینزویلا د جمهور رئیس مرستیال وایي چې ولسمشر هوګو چاویز تر څلورم عملیات وروسته اوس په هوښ کې دی او د خپل روغتیايي حالت په څرنګوالي پوهیږي، خو په دې اړه یې څنډې ویلي چې د هغه روغتیايي وضعیت څنګه دی. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز په سرطان اخته دی او په تېر یو نیم کال کې دا د هغه څلورم عملیات دی. د جمهور رئیس چاویز مرستیال نیکولاس مادورو وایي چې په تېرو 3 ورځو کې 2 واري د ولسمشر د لیدو لپاره کیوبا ته تللی. مادورو پرون د هوانا په یو تلویزیوني مرکه کې چې د وویل چې د جمهور رئیس په غوښتنه باید هغه د روغتیايي وضعیت د څرنګوالي په اړه ولسته رښتینی معلومات ورکوي. د پر یو شمېر سیاسي مخالفو ډلو تور ولګاوه چې د جمهور رئیس هوګو چاویز د روغتیايي وضعیت په اړه دروغ اوازې خپروي.
Nuestro comandante está dando esta batalla con esa fuerza.
دوی که چیرې زموږ قومندان په داسې مقاومه مبارزه کې ښکیل دی، موږ هم باید د مقاومت څخه کار واخلو. موږ باید ځان له دروغو وژغورو او اوازې له منځه یوسو. ټاکل شوی چې د رواني میاشتې په 10مه هوګو چاویز د راتلونکو 6 کلونو لپاره د وینزویلا د جمهور رئیس په توګه لوړه کړې وای. او د تاجکستان د اپوزیسیون مشر په دوبۍ کې تر نیول کېدو وروسته پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او جمهور رئیس امام علي رحمان یې د یوه مستبد حکومت په رامنځته کولو تورن کړی. د تاجکستان د اپوزیسیون مشر عمر علي قوتوف په یوه لیک کې چې د هغه د توقیف د ځای څخه خپور شوی دی، پر د لګېدلي تورن رد کړي او وایي چې دا په مستقیم ډول د جمهور رئیس امام علي رحمان د حکومت لخوا د خلکو د ځپلو په وړاندې د مبارزې نتیجه ده.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې افغان حکومت وایي تر هغه بل قطر سره د طالبانو لپاره د دفتر خلاصولو په موضوع موافقه و نه کړی تر څو طالبانو له حکومت سره د خبرو رسمي اعلان نه وکړي. په دې اړه رپورټ سربیره به ملي خبر کو چې پاکستان د تورخم دروازه بیا یو وار د کسانو په مخ تړلې ده چې قانوني اسناد نه لري. دا کسان چې قانوني اسناد نه لري کله پاکستان خپل هیواد ته ستنېږي هم نشي تللی او که پاکستان ته داخلېږي هم د تورخم د دروازې نشي تېرېدلی. اخواته په کوارټ کې هم همدال دی، د کوارټ تونل خو له دمخه د افغانانو لپاره تړل شوی. اوس ویل کېږي چې د کوارټ د غاښې په سر هم د افغانانو په تګ راتګ بندیز لګېدلی. په دې اړه یو مرکه لرو. د باندې په یو چاودنه کې د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان تیر ورځ نه وخت وشل شو. په دې موضوع هم درته ریپورت وړاندې کوو که وخت و. د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو او د دې اونۍ بحث مو په افغانستان کې د ځمکو د غصب پر سر دی. افغان حکومت وی تر هغه به په قطر کې د طالبانو دفتر د خلاصولو سره موافقه و نه کړي تر څو چې هغوی له حکومت سره د خبرو رسمي اعلان وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چې د چهارشنبه په ورځ د ولسي جرګې استماعي غونډې ته ورغلی و ویل افغان حکومت په دې اړه خپل شرطونه لري، خو د سیاسي چارو څېړونکي وایي د افغان حکومت لخوا دا شرط به بیا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې زیانمنې کړي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل نور تفصیل راکوي.
افغان حکومت سره لدی چې په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر پرانستل سره مخالفت نشي، خو وايي دغه دفتر به هغه وخت پرانستل کیږي چې طالبان له حکومت سره د خبرو رسمي اعلان وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول چې د چهارشنبه په ورځ د ولسر کې استماعي غونډې ته ورغلی و وکیلان تول چې د طالبان لپاره د قطر دفتر یوازې د خبرو لپاره دی، نه د طالبانو د سیاسي فعالیتونو لپاره.
ای دفتر واز نخواهد شد، موافقه خواهد نرسیدیم تا که طالبان تحریک طالبان اعلان نکنه.
دغه دفتر به تر هغه خلاص نسی او پریکړه بور سره ونه رسیږي تر څو چې طالبان یا د هغوی تحریک دا اعلان ونه کړي چې له افغان حکومت سره خبرې کوي. که یو دفتر خلاص معلومه نه ده چې څوک له چا سره خبرې کوي، دا موږ له یو غټ خطر سره مخ کوي. اوس طالبان وایي له افغان حکومت سره خبرې نه کوي، نو له چا سره یې کوي؟ که له هر چا سره خبرې وکړي موږ له ستونزو سره لاس او ګریوان کیږو. ښاغلی رسول وویل که د شرایطو په منلو سره دغه دفتر پرانستل کیږي او وروسته بیا له شرایطو سرغړونه کیږي، نو دغه دفتر به بیرته بندیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې لومړۍ خبرې به په دې دفتر کې کیږي، خو وروسته ټولې خبرې اترې باید د نن په افغانستان کې وسی. تر دې مخکې افغان ولسمشر حامد کرزي په یو کانفرانس کې ویلي و چې حکومت یې د ټولو هغو خبرو ملاتړ کوي چې د افغانستان د سولې په هدف کیږي. په تېره شاوخوا یوه میاشت کې د پاکستان له زندانونو څخه یو شمېر طالبان آزاد شول چې د دوی مشران هم پکې شامل و. همدارنګه په پاریس کې د افغانستان د سولې عالي شورا د غړو د حکومت اپوزیسیون ډلو او وسلوال طالبانو د استازو ګډه غونډه هغه ټکی دی چې خلک یې د سولې د خبرو په اړه هیله من کړي دي. تر دې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر وسلوال طالبانو غږ وکړ چې د یوې سیاسي ډلې په توګه په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي او له جګړې لاس واخلي، خو وسلوال طالبانو تل ټینګار کړی چې دوی له افغان حکومت سره خبرو اترو ته نه کښېني. د سیاسي چارو پوهان وایي د افغان حکومت دا شرط به بیا هم د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. د دغو پوهانو له ډلې وحید مجدل ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې عالي شورا او د پاکستان حکومت ترمنځ پریکړه ته په کتلو وایي چې دا د افغان حکومت لخوا یو پلمه ده.
متاسفانه اوس شرایط هم داسې دي چې دواړه خواوې هم افغان حکومت او هم طالبان په خپل موقف کې وړاندې دي. بېل شکه زه وایم شوم چې نور د سولې خبره نه کیږي، یعنی هغه خبره چې اصلاحان ورته خارجیان ترکوان وایي مونږ هیڅ کله هم ترکوان ته لاړ نشو که تاسو که داسې یعنې شرطونه وي او په ترکتو کې پاتې کیږي چې هغه یوازې هغه غونډې دي چې په هغه کې خلک خبرې کوي خپل نظریات وایي په سولې د سولې په باره کې خبرې نه کیږي.
شغلی مجدوی پاکستان له افغان حکومت سره ژمنه کړې چې د 2013 کال تر نیمایي به طالبان له حکومت سره خبرو ته کښېنوي. په تېر لمریزه میاشت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په خپله غونډه کې په قطر کې د طالبانو د دفتر د خلاصولو پر شرایطو او میکانیزم خبرې وکړې او پریکړه وکړه چې په دې اړه به یو طرحه جوړ کړي او د قطر له حکومت سره به خبرې پر وکړي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو وري.
د تورخم دروازه لا څور زینو پرانستل شوی چې پاکستانی چارواکو یو ځل بیا دا دروازه د خلکو په مخ وتړله چې قانوني استاد نه لري. سرحدي پولیس وایي دوی ته امر شوی چې له ویزې پرته د هیڅ چا ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړي. ځین رپورټونه وایي چې هغه افغان کډوال چې پاکستان د مهاجرت کارتونه ورکړي کولی شي له ویزې پرته تګ راتګ وکړي، خو په سیمه کې د سرحدي پولیسو یو افسر ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ته دغسې هیڅ نه دي ویل شوي او یوازې هغه خلکو ته دا وختو اجازه ورکوي چې ویزه ولري. له پېښوره د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان انګار تفصیل راکوي.
پاکستان د تورخم پولې ورې بیا د خلکو پر مخ وتړل او له قانوني اسنادو پرته پر تګ راتګ بندیز ولګید. په تورخم کې د پاکستان سرحدي پولیس وایي بېګا د شپې ناوخته ورته امر شوی چې له قانوني اسنادو یعنی ویزې پرته هیڅ چا ته د پر پوله د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. دا راپورونه له مخې دا وخت د پولې دواړو خواوو ته په زرګونو خلک ایسار دي، خو پر پوله مامور کسان دا وختو اجازه نه ورکوي. په تورخم کې د سرحدي پولیسو یو افسر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې بېګاش پناه وخت یې له اسلام آباد احکامات ترلاسه کړي او نه پوهیږي چې دا بندیز به تر کومې پورې وي.
بسادر دا شوی چې پاسپورت نه دغه مخه چا سره یې هغه مخه نه را پرې وي او چې دغه مخه چا سره نه یې هغه مخه نه پرې وي. دا وجه سیکورټي هم مضبوطه سخته ورو او نن سهار نه شوی مطلب ګیټ باندې ټرانسپورټ چې څومره آزاد دی هغه مخه خالی کم نه پرېږي چې پاسپورټ ورسره نه وي. دغه مخه خالی کم نه را پرېږي چې پاسپورټ ورسره نه وي. یو هم نه پرېږي چې پاسپورټ ورسره نه وي. بالکل یو هم نه پرېږي یاره د بیگانا کلیا شوی رو بیگانا دا سختی جوړه شوی رو تر بارہ بجو نه بعد یا نو ای صورت حال سپتا نه لګیدل چې دا به سټری مپوری یو کله به
دغه دروازه په داسې حال کې بند شوی چې دی وی اندازې لمخې هر ورځ تر ډیر شو زرو پوری خلک لدی لاري زی راځي. دا سرحدي پولیسو دغه افسر وایي د نوی بندیز لمخې هغو افغانانو ته چې پاکستان ته د درملنې یا نورو کارونو لپاره راغلي هم بیرته افغانستان ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. په تیرو نږدې ورځو کې دا دریم ځل دی چې د تورخم دروازه د خلکو پر مخ تړل کیږي. له دې وړاندې تیره میلادي میاشت د افغان پولیسو لخوا د څو تنو پاکستانیانو تر ډبولو وروسته پاکستان د احتجاج په ډول د دوو ورځو لپاره دغه پوله وتړله. دا تورخم پر سرحدي دروازه د ویزې شرط په داسې حال کې لګول شوی چې دا وخت په پاکستان کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي او هر ورځ د زرګونو په شمېر افغانستان ته تګ راتګ کوي. همدارس په افغانستان کې د روغتیايي اسانتیاو د نشټوالي له وجې یو زیات شمیر ناروغان د درملنې لپاره پیښور ته راځي چې دغه شرط به یې له سختو مشکلاتو سره مخ کړي. په اسلام آباد کې اړوندو دولتي مقاماتو په دې باب له څه ویلو ډډه وکړه خو دغه بندیز په داسې حال کې لګیږي چې د دوشنبه پر ورځ په پاکستان کې د دیره 14 لک راجستر شوي افغانانو د اوسېدو قانوني موده پای ته ورسېده. د کډوالو چارو وزارت 13 میلادي میاشت په شفایي ډول تر شپږو نورو میاشتو پورې د دې مودې د تمدید خبر ورکړ خو تر اوسه لا دانه د څرګنده چې د تورخم پولې بندیدل له همدې وجې دي که څنګه. مجيب الرحمن انګار، ازادي رادیو، پېښور.
و موردل چې پاکستانی چارواکو د تورخم دروازې ور بیا د هغه خلکو په مخ تړلې ده چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري. دا کسان نه پاکستان ته تکولی شي او نه له پاکستان څخه که د ناروغیو په خاطر تللی وي بیرته خپل هیواد ته راتلی شي. خو یوازې د تورخم دروازه نه ده چې پاکستان تړلې ده، دا نه په پاکستان کې هم چارواکو د افغان مهاجرو او کډوالو په تګ راتګ باندې بندیزونه لګولي. نیم سات مخ کې یو پیښور میشته افغان د ازادۍ رډیو خبريال ته زنګ وهلې و ورته ویلي و چې د کوټ او پیښور ترمنځ شاوخوا 200 تن افغانان پولیسو درولې دي او یوې خواته هم نه پریږدي. د ازادۍ رډیو خبريال بارکوال میاخیل له دې افغان سره چې افسر احمد زینومیږي خبري کړې دي.
دا راته وایي چې د کوهاټ په تونل کې وایي افغانان درول شوي دي او پولیس یې یوې بلې خواته نه پرېږدي. په دې اړه معلومات راکړي. دا څومره خلک بوي ده؟ افغانان څومره دي په دوی کې؟ ستاسو په شمول د نور افغانانو سره چې پولیسو درولې دي له دوی سره قانوني اسناد شته؟ یعنی دا کوهاټ ته نږدې ده که پېښور ته؟ او په دغه افغانانو کې ټول په پېښور کې میشت افغان کډوال دي کنه؟ له افغانستان هم چې کوم افغانان د خپل ناروغانو لپاره راغلي دي هغه دي یا د پېښور میشت افغانان دي؟ نو ساسات په پېښور کې د افغانستان له کنسولګری ال چا سره تماس نیولی هغه ستاسو غږ اوریدلی دی کنه؟
اسلام
افسر احمد زیاو چې د ازادي رادیو سره خبرې کولې د کوارټ غاخی ته چې د پیښور او کوارټ ترمنځ نږدې یو ځای د لسګونو نور او هغه افغانان لډلې دي چې د تیر شپې له رئیسی پولګه پاکستانی چارواکو درولې دي او ورته وایي چې ورته امر شوی چې وی خواته به هم د تلو اجازه نه ورکړي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ لازادی رادیو نه اوریدا زادی رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي. یو شمېر زده کوونکي شکایت کوي چې په خونځو کې ورسته تراغې د دوی حقوق تر پښو لاندې شوي چې ولسمشر اعلان وکړ چې تر درېمې درجې زده کوونکي دي د کانکور لازموینې پرته پوهنتونونو ته جذب شي. په ورته وخت کې ځینې ښوونکي هم مني چې په یو شمېر خونځو کې د زده کوونکو لیاقت ته نه بلکې خپلوۍ او واسطې ته لومړیتوب ورکول کېږي. په دې اړه جمیله ظریف نور تفصیل راکوي.
ځینې زده کوونکي او ښوونکي په ښوونځیو کې له خپلوي پاللو او وسطې څخه شکایت کوي او وایي چې له دې سره د یو شمېر زده کوونکو پر لیاقت سترګې پټېږي. دا شکایتونه وروسته له هغې کېږي چې ولسمشر کرزي شاوخوا 15 میاشتې مخکې په یوه غونډه کې وویل چې له دې وروسته د هغه زده کوونکي پرته د کانکور له ازموینې پوهنتونونو ته جذب شي چې په ټولګي کې لومړۍ، دوهمه او یا هم درېیمه درجه ولري. په کابل کې د رابع بلخي او انصاري ښوونځیو زده کوونکي پلوشه او مختار وایي چې مخکې په ټولګي کې ښه درجه درلوده خو اوس ډېر وروسته شوي دي.
مخکې له دې نه زه درېیم نمره وم، اوس وامم. اول نمره چې زه زموږ سم کې د وزیر زوی ده او دویم نمره د دویم او درېیم د استادانو زمن دي. مخکې خو یو 15م بلې شپږم او بلې ماتم.
نو مانم پلوشه ده، زه په یولسم کې. زه خو اول مخکې چې نمونه امتحانونه اول نمره وم خو اوس اتم یم. خو همدا وستې دي که نه ډېر دي، مثلا ان لسم نمره درېیم سوله واسطه یې درلوده. همدا څو استادان یې واسطه وې. دا کرزي سي اعلان کړی وای تر 15م نمره به کانکور کې د طب انجینری دوه ته ځي. او کله کله ځان سره وایم دا درس زه وایم بېخي بې فایده ده. زه خو ډېر زیات ورته درس وایم. دونه درس زه وایم باید دویم اول نمره، دویم نمره خو باید وای. شپه ورځ درس وایم.
نه یوازې زده کوونکي بلکې ځینې ښوونکي هم په ښوونځي کې د ستونزو تاییدوي چې ځینې ښوونکي هغه زده کوونکي چې خپلوانې دي لومړۍ، دوهمې او درېیمې درجې ته راولي او پر ځای لایق زده کوونکي له درجې غورځوي. د حبیبې لیسې ښوونکي استاد سدید ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په ځینو ښوونځیو کې د ستونزو زیاته شوې ده. هغه تایید کړه چې کله ناکله یو شمېر ښوونکي ورته د ځینو زده کوونکو لپاره وسطه کېږي چې نمرې ډېرې ورکړي او درجه یې مخکې کړي.
هو ستا ولې نسته؟ په یو ښوونځی کې د یو ښوونکي زوی خوریه یې وراره وي او هڅه کوي چې هغه ښې درجې ته کامیاب سي. په افغانستان کې قانون دی چې هر څوک غواړي ښه شیان ځان ته واخلي. په ښوونځیو کې هم دا ستونزه سته. داسې نه ده چې ښوونځی بله دې مسلې وتلی وي. خو دا کار بیا د نجونو په ښوونځیو کې بیخي ډېر دی. یو میرمن ده چې د پوهنې په وزارت کې کار کوي، د یو ښوونځی پر مدیریه فشار راوړي چې یو نجلۍ ده چې په اتو مضمونونو کې ناکامه پاته وه، هغه یې ورباندې کامیابه کړه.
هغه د پوهنې له وزارت نه غواړي چې په ښوونځي کې د دې فساد مخه ونیسي، ځکه چې له دې کار سره د ده په خبره د یو شمېر زده کوونکو حقوق تر پښو لاندې کېږي. د پوهنې وزارت بیا وایي چې تر دې مهاله په ښوونځي کې دا ډول ستونزه نشته او که چیرې وي نو زده کوونکي او ښوونکي دې دوی سره شریکه کړي. د دې وزارت ویاند امان الله ایمان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له هغو زده کوونکو او ښوونکو سره به جدي او قانوني چلند وشي چې د نورو پر حقونو خېټه واچوي.
فساد فساد ہے او بار رنگ باندې فساد ہے. زمونږ په بدی تر اوسه کې زګ ډیر کیږي او ترڅو راینه خاصه زمونږ تعلیمي ادارات لزاف او به اعتبار سره مخ نشي. مونږ دا موضوعات سره د قانون پرانا کې برخورد کوو. دا کسان په جدي توګه باندې سویل کیږي. زموږ مطمئن یم چې کدا څه موارد چې تاسو شک دی دوی ادعا کول شي چې مونږ دا څه موارد ته د عدلي او قضایي ارګانونو په مرسته باندې رسیدګي وکړو. خو زه بیا هم ډیر اطمینان ورکوم چې پروسه ډیره شفافه ده. سږ کال او سږ کال به نور هم د شفافیت لپاره بلا هم تدابیر اخیستل کیږي.
امان الله ایمان وویل چې د ولسمشر له فرمان سره سم د نوي سیستم په پلي کولو سره به له هر ولایت نه 15 تنه فارغ شوي زده کوونکي چې له لومړۍ تر درېیمې درجې پورې وي د کانکور له ازموینې پرته پوهنتونونو ته جذب شي. سره له دې چې د پوهنې وزارت په دې سیستم کې د هر ډول درغلۍ د مخنیوي خبره کوي، خو زده کوونکي اندېښنه لري چې ښایي حق حقدار ته ونه رسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban resurgence are back to full force.
And we are not going to be able to do
it. Wir müssen die Sicherheit und die особенно властям region
ausführlich auch die Afghanen
aus der Schule machen. Zand Afghanistan simi aw da nari la halato khabar kai.
دوستانو زموږ غږ لاساده یې راډیو ناوړی د امین په چودنه کې د فراه ولایت د خاکی سفید ولسوالۍ د محلي پولیسو کمانډان تیر ورځ نا وخته وشل شوې. په دې اړه د فراه ولایت نه زموږ خبريال نور تفصیل راکړي.
د محلي پولیسو د کمانډان عبدالرحیم نومیده او د کابو دوه کل رئیس د خاکی سفید ولسوالۍ کې دنه تر سره کوله. د خاکی سفید د محلي پولیسو کمانډان هغه مهال وشل شوې چې موټر یې د ولسوالۍ په خوست کلي کې پرمان برابر شو. د فراه ولایت د والی ویان عبدالرحمن ژوندی وایي چې په دغه پیچ کې تر محلي پولیس هم وشل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. د هغه په وینا د خاکی سفید ولسوالۍ په ډېرو سیمو کې دولت وسلوالو مخالفانو لخوا ماینونه شخ شوي دي.
کمانډان په نامه غریم د خپلو پنځه ملګرو سره موټر په نن کتلی دی چې لبر امر د خپله په شهادت رسېدلی دی.
د دې شمې په ورځ هم د ماین چاودین د خاک سفید ولسوالۍ د پولیسو قمندان عبدالغني د څلورو پولیسو په ګډون ټپي کړ. دا په تېرو دوو ورځو کې د ماین دوی چاودین دي چې خاک سفید ولسوالۍ کې پر افغان امنیتي ځواکونو ترسره کېږي. د وسلوالو طالبان ویان قاري یوسف احمدي د دغو چاودنو پړه پر غاړه اخیستې ده.
و موریدل چې د ماین په چاودنه کې د فراه ولایت د خاکی سفید ولسوالۍ د محلي پولیسو قمندان تیر ورځ دا وخته ووژل شو. دوستانو تاسو موږ غږ لازادي راډیو نه اوري. تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د امریکا د مالی سقوط د مخنیوي د نوي قانون لایحه ډیر زر توشي کړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبري څانګې یو رپورټ خپور کړی چې غټکی فراهي واد وړاندې کوي.
که دغه قانون تغیر نه وای کړی نو په امریکا کې به مالیه ډیره لوړه سوې وای او په لګښتونو کې به زیات کموالی راغلی وای. د نوي قانون لایحه د جنوري په لومړۍ نیټه د امریکا د ولسی جرګې د وکیلانو لخوا په 255 موافق او 118 مخالف رایو تصویب شو. دغه لایحه یو ورځ د مخه د امریکا د سنا د مجلس له لوري هم تایید شوې وه. اوس به دغه لایحه د اوباما لخوا توشي سي. دغه قانون به پرینږدي چې امریکا د یو لوی مالی بحران یا مالی سقوط سره مخامخ سي. په دې معنا چې که نوی قانون نوی تصویب سوی نو په اتوماتیک توګه به د امریکا په لګښتونو کې 600 میلیارد ډالر کمښت راغلی وای او مالیه به د کال له پیل څخه لوړه سوې وای تر څو د امریکا د بودیجې د کسر څخه مخنیوی سوی وای. د دې قانون د تصویبې دوه تر مخه اقتصاد پوهانو خبرداري ورکړی و چې د امریکا اقتصادي روش به ډیر کمزوري سي او حتی پر نړیوال اقتصاد به هم ناوړه اغیزه ولري. د نوي قانون لمخه به د اکثرو امریکایانو د مالیې اندازه کمه او د لګښتونو د اتوماتیک کمر څخه به لشتر لږه د 2 میاشتو لپاره مخنیوي وسي. په پام کې د چې په راتلونکو لسو کلونو کې به پر بډایو امریکایانو د مالیې د لوړېدو له لارې 640 میلیارد ډالر لاسته راسي. د امریکا په کانګرس کې د دې قانون تر تصویبېدو وروسته د امریکا جمهور رئیس اوباما وویل چې نوی قانون به د امریکا د مالیه سیستم منصفانه کړي. ښاغلی اوباما زیاته کړه:
The central premise of my campaign for president was to change the tax code that was too skewed towards
د جمهور ریاست د انتخاباتي مبارزې په وخت کې زما یو مهم وعده دا و چې د امریکا د مالی قانون ته تغیر ورکړم، ځکه دا قانون ډیر د بډایانو په ګټه و او هغه تر ډیره حده د امریکا د منځنی قشر د خلکو په زیان و. خو نن شپه موږ دا تغیر راوست. د امریکا په کانګرس کې د دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو سره په مننه و زه دا نوی قانون امضا کړم چې په دې توګه به د امریکا د بډای خلکو لپاره چې د هیواد د نفوس یوازې 2% کې جوړوي د دوی مالیه به لوړ سي او په عین وخت کې به د منځنی قشر لپاره د مالیه د لوړېدو مخنیوي وسي، ځکه پر دې قشر باندې د لوړې مالیه د ټاکلو له لارې به د هیواد اقتصاد بیا له رکود سره مخامخ سي او په ټول امریکا کې به د کورنیو پر ژوند ناوړه اغیزه ولري. ښاغلی اوباما زیاته کړه، نوی قانون د هغو هلو ځلو یوه برخه ده چې په هیواد کې د بودیجې کسر د مخنیوي لپاره ترسره کیږي.
و موردل چې تمه ده د امریکا ولسمشر بارک اوباما به د امریکا د مالی سقوط د مخنیوي د نوي قانون لایحه ډېر زر توشیح کړي.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده، په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 9، په پېښور کې 1.
دوستانو تاسو مو غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.6 اورېدل شي، او همدارنګه که په خارونو کې نو په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 3.5 اورېدل کېږي. 2:30 شوې. یو وار بیا فرشته جلالزی درته د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي.
افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن ویل تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د سولې خبرو ته تیاری څرګند نه کړي، په خطر کې د هغوی لپاره سیاسي دفتر نشي پرانستل کېدلی. د تورخم دروازه د افغانستان د افغانستان د خلکو په وړاندې یو وار بیا تړل شوې ده. د بغلان امنیتي مسؤلین وایي په اندراب کې د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر غیر مسؤول وسوال کسان نیول شوي دي. په هند کې پر یوې درویش کلنې نجلۍ د جنسي تیری په تور 15 تنه نیول شوي کسان به سبا په رسمي ډول تورن وپیژندل سي. په دغو کسانو به په رسمي ډول د اختطاف، د جنسي تیری او د قتل تور پورې شي او د مرګ په سزا محکومېدلی شي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن هغه لایحه چې د مالی سقوط یا فیسکل کلیف د پلان د عملي کېدو مخنیوی کوي لاسلیک کوي. د مالیه د زیاتېدو او مصارفو د کمولو د پلان د مخنیوي دغه لایحه پرون د امریکا د کانګرس د استازو جرګې په 215 موافقو او 118 مخالفو رایو تصویب کړه. د وینزویلا د جمهور رئیس مرستیال وایي چې جمهور رئیس هوګو چاویز تر څلورم عملیات وروسته اوس په هوښ کې دی او د خپل روغتیايي وضعیت په اړه بشپړ معلومات لري. د وینزویلا د جمهور رئیس مرستیال د هغه د روغتیايي وضعیت د څرنګوالي په اړه معلومات نه دی ورکړي. جمهور رئیس هوګو چاویز د سرطان په خاطر د څلورم وار دی چې عملیات کیږي.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل، اوس هم زموږ د دیونه بحث
دونه خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه احمد زبیر جمن د ازادي رادیو د دې اونۍ د بحث کوربایم. په راپورونو کې به مو اوریدلی وي چې د ولسی جرګې یو کمیسون په خپل څېړنو کې ویلي په ټول هیواد کې له 1,000,000 جیره به څخه ډېر ځمکه غصب شوې ده. دوی د هموی یوازې په کابل کې څه باندې 40,000 جیره به ځمکه د 1,000,000 کسانو لخوا نیول شوې. ځینو ادارو تر دې پخوا په افغانستان کې غصب شوې دولتي ځمکه له 1,000,000 جیره څخه 2 برابره زیاته بللې وه. خو د غصب په دې ګرم بازار کې که کوم یو پکې استثناونی سو تر اوسه هیڅ ادارې د کوم تورن کس نوم نه دی اخیستی او نه هم څوک محاکمه شوي دي. د دې موضوع په هکله د بحث لپاره زموږ سره د کابل په سټوډیو کې میلمانه دي د ولسی جرګې غړی انجینیر سید اکرام، د کرنې او مالداری وزارت ویان مجید قرار، او د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی. خانو اکرام صاحب، کابل تاسو د خپل څېړنو کوم نتایج یو ځل ګرچې اعلان شوي هم دي، خو اوریدونکو ته که داسې هغه مهم جزئیات وایي چې د تاسو رپورټ څه وښودل؟
البته دغه ځانګړی کمیسون چې د حکومت د نظارت او اعمالو او خصوصا د کابل د شاروالی او د عامه املاکو د غصب پر رابطه ایجاد شوی د نهاتیاوم ماده د قانون اساسی پر بنیاد او شپږ دیرشم ماده د اصول وظایف داخلی پر بنسټ دغه ځانګړی کمیسون ایجاد شوی. او موږ دغه کمیسون چې زه د دې کمیسون د مرستیال په توګه دنده اجرا کوم. تیر دو میاشتو کې عملا مونږ خپل دغه کارونه شروع کړي چې کوم اداراتو سره رابطه لري او د کوم اداراتو زمکه غصب شوی هغه سره مونږ په دغه دو میاشتو کې د نږدې نه کار کوو او مونږ دا ترلاسه کړی چې په سلیرشت ولایتونو کې د وزارت زراعت چې کوم یو کمیسون جوړ کړی چې هغه کمیسون کې وزارت داخله، وزارت عدلیه، لوی سارنوالی او مبارزه علی فساد اداري او ارګانهای محل پکې اشتراک لري. د دوی د اسنادو پر استناد او دوی دولس لکه تقریبا سلویغ زره جریبه زموکه خودله چې دا د وزارت زراعت زموکه غصب شوی دی. البته بل لست مون لرو چې دا په شپګلوی ولایتونو کې یو لکو نه دیش زره جریبه زموکه غصب شوی د و پنځوس کسانو په واسطه. او دغه یو لس کسان چې یاد شو، دغه یو لس کسان هغه کسان دي چې دوی د زر جریبونه اضافه غصب کړي. نو دغه اسنادونه چې مونږ تر لاسه کړي تر اوسه پورې دا د وخت نه ډیر مخکې دی، په دې چې مونږ نور اسنادونه د خار جوړونې وزارت څخه، د کابل د ښاروالۍ څخه او د کابل د جدید خار د ادارې څخه مون او د دفاع وزارت څخه دغه اسنادونه تر لاسه کړي، دغه په مکمل ډول بررسی او ارزیابي شي او بعد سړنن نه دغه خاص یا ځانګړی کمیسون چې جوړ شوی مونږ د دغه اداراتو نه دا غواړو چې آیا د وزارت زراعت دغه ځمکه چې غصب شوی و خپل وزارت زراعت سه اجراءات کړي په دې رابطه. د وزارت داخله نه سوزلې دوی د همکاري غوښتنه کړې، د دغه غاصبینو په رابطه دوی سه اقدامات کړي. نو بعد هغې اولسي جرګه یا دغه ځانګړی کمیسون دا وظیفه لري چې دغه اداراتو باندې د دغه اشخاصو چې دوی ثابت لیکلی چې دغه اشخاص غاصبین دي، یعنی متهمین یا مظنونین هم نه دی لیکل شوی چې غاصبین دي، دوی خپله سه اجراءات کړي او که دوی دغه اجراءات نشي کولی بعد هغې د دې په رابطه ولسی جرګه به تصمیم ونیسي او خصوصا د ځانګړی کمیسون.
قرار صاحب دوی ویلي چې 1200 جریبه ځمکه، 1,200,000 څه شاوخوا جریبه ځمکه د کرنې وزارت غصب شوی ده او تاسو معلومات هم په دې اړه ورکړي دي. نو وزارت په دې دومره موده کې ولې دغو د مخنیوي لپاره هڅې نه دي کړي یا دغو کسانو د افشا د نمونه د افشا کولو لپاره د خپل وزارت اقدامات څه دي چې دوی وسی د خپل معلومات ولسی جرګې ته ورکړي دي؟ وزارت هم یو مسؤلیت لري دی مقابل کې تر کوم حد پورې دغه مسولیت اجرا کړی ده.
یو شی چې ډېر پات واضح وي هغه دا دی چې د اوسنۍ کمکار چې سوی دی اوسې کم لستونه چمتو شوي او کوم ارقام وړاندې شوي دي، دا د همدغې مودې چې د کوم وخت نه فرمان صادر شوی دی دغې مودې د کار نتیجه نه ده. د دې سابقه ډېره وړاندې، یعنی تقریبا حد اقل دریو کلونو وړاندې تر ستنېږي چې لومړی ځل د کرنې وزارت دا تصمیم ونیو چې د مونږ د املاکو ریاست چې دی هغه ریفورم سي او د ځمکو برخه کې شته ستونزو ته جدي توجه وسي. البته تر دریو کلو مخکې د کرنې وزارت خپله داسې یو محروم وزارت وي، د دولت په د نظام په دستګاه کې سي هغې ته کافي توجه نه وه شوې، هم د بودجې له لحاظه او هم د ظرفیت له لحاظه. په لومړیتوبونو کې د کرنې سکتور اصلا په کچه واقع نه و. لومړی ځل د کرنې وزارت چې کله دغه تصمیم ونیو چې د ځمکو موضوع ته رسیدګي وشي، اول شرط دا ولو چې باید مونږ د املاکو اداره چې هغه په زړه طرز عمل او زړه طرز دید باندې د ځمکو مسلې ته عیار ول او دغه خپل د زمینداری قانون سی و هغه هم دغه ستونزې درلودې چې هغه د کوم نوې ستونزې چې د ځمکو د مدیریت په برخه کې راغلي کوم ننګونې او چیلنجونه چې راغلي دي، د دوی لپاره عیار اداره نه و. نو اول تصمیم زموږ همدا شو چې باید دغه اداره د اراضي اداره ریفورم سي، دغه نو وروسته سي د همدې ادارې له اړخه اتکار په نتیجه کې د زمینداری قانون سي دی هغه ریفورم سو او تعدیل سو، د دې مسوده د عدلي وزارت تواصل شو. په دې کې د غصب موضوع سي دی هغه بغې ته ځانګړي توجه وسو. په دې کې یو ځانګړی فصل د غصب موضوع ته علاوه سو، ځینې ډېر مهم قانوني ستونزې په هغې کې په ګوته سوې. مثلا د مجازاتو د نه پیشبیني په قانون کې په تیر کې بسې یو چا ځمکه غصبول د هغه لپاره تر دې زیات سي بېرته ځمکه ورنه واخیستل چې نور کومه جزا او د تعقیب ویره ورته نه وله. نو په دغه خاطر هم د خلکو جرات په دې کې زیاتېده چې البته د هغې نه وروسته هم بیا کله دا اداره جوړه سوه. په دې ادارې په تشکیل کې یو ځانګړی ریاست دی زمکو د استرداد لپاره وګمارل سو د ریاست لالارې البته په تشکیل کې راولل سو د ریاست لالارې ډیر زیات کار وشو تقریبا تر اوسه پوری تر 3500 جریبه شاوخوا زمکه سیده مخکې د فرمان د اجرا نه سیده استرداد شوې ده نو دغه اوسنی کار په پخوانی کار باندې بنا دی او دغه پروسه مخکې شروع شوې وه البته دا چون دا یو ډېره پیچلې پروسه وه زه فقط یو مثال د غاصبینو د شناسایی در کوم چې کرنې وزارت دې برخه کې څه کړي دي موږ اړوندو ارګانونو ته داخله وزارت ته لوی څارنوالۍ ته نور ارګانونو ته د غاصبینو په مورد کې حتی داسې مکاتب سي په هغې کې د غاصبینو شهرت او هر څه واضح دي شاوخوا 628 قطې مکتوبونه موږ په دا تېر 3 کاله کې ورته لیږلي دي چې د هغې تعقیب هم موږ کړی دی البته د ولسمشر وروستی فرمان سي د دې موجودیت خپل د دغه شته اراده د قوی کول لپاره نهایي جات ضرورو
نو قرار سب تاسو ویل چې موږ مکتوبونه لیګلی دي مثلا امنیتی ارګانونو ته په دې معنی چې غوی به اقدامات نه نوي کړي
طبيعي د کرنې وزارت کار دا دی چې د برخه کې معلومات راټول کړي او د دغه خلکو شهرت البته عام نه تشهیرول د خلکو زمون کار نه دی ځکه تشهیرول چې دغه سید صاحب دوشته دی هغه جز د مجازات کې د مخکې د نسته یو متهم محکمه ور باندې فیصله وکړي ته هغه دومره مشهور کې سی دغه حیثیت ته توان ورسي پار شکل باندې او مخکې د نسته هغه قضیه که بررسی سی اصلا هغه د غصب دی یا نه دی په دې کې دعوی هم شته دی نو په دغه خاطر باندې
قرار سب فکر داسې فکر نه کوي چې د 1,000,000 جرب از مکه چینه ولسوي ځینې دارو لدنه مخکې لا ډیره بللو په دې 1,000,000 جرب کې سي د څو کال کې غصب روان ده بیا هم یعنی دا نه جوابوي چې یو حداقل 100 نفر محاکمه سي او بیا نوم مفشاسي او بیا مجازات سي او بیا زندان ته لګل سي
په دې برخه کې ډیر زیات ستونزې موجود
وي ستونزې سي خبر بدن دغه باندې کوي ستونزې
ځینې ستونزې په دې کې ټولنیزې وي ځینې په کې سیاسي وي او ځینې د قانون اړوند چې مخکې ما تاسو ته وویل چې زموږ خپله د قانون په د ځمکو د مالکیت په هغه چوکاټ کې ستونزې موجودې وي غصب هم خپل په مختلفو شکلونو شوی دی یو هغه غاصبین دي چې هغوی د ضرورت په اساس باندې د سرپناه د نه درلودلو په اساس باندې ځمکو ته د لاسرسي نه درلودلو په اساس باندې د مهاجرونو د بیا راستنېدلو د بهیر د غښتلتیا په نتیجه کې دغسې د ښارونو پر لور د خلکو د زیات هجوم په نتیجه کې دغه غصب شوی دی یو هغه غاصبین دي چې هغوی اصلا غیر شعوري توګه باندې د ځمکو اسنار نه لري او مثلا 15 جریبه ځمکه یې دی قواله کې دغه د قوالې د ګونګټوب لامل یا دی خپل د قانوني اسناد او د نه کفایت داري لامل هغه زیات از مکه خپل غنل دغه غصب دی یو غصب دی چې هغه شعوري او د په مافیایي شکل باندې او د فساد په نتیجه کې روان شوی دی چې دغه ټولو موضوعات ته په خپل بڼه یعنی د دې موضوع د ځنډ یو عمده لامل خپل دی د موضوع پیچلتیا ده
نو په کابل کې په دغه بیا خبرې کو خیر ده په کابل کې مشخص منطقي دي یا مشخص ځایونه د سینول سوي دي بلن منځل په جوړ سوي دي شارګوټ په جوړ سوي په زراعتیزم کو باندې پیغه کې خو هیڅ پیچیدګي نه موجوده سم غوایي دلته پیچیدګي ده یو زورور کس راغلی هغه یعنی ولی خارګوټ په جوړ کړي نو په دې کې موږ څو زر وړاندې سیدی صاحب ساسو نظرم غواړم مثلا د دې نمونه د خبرېدو په باره کې یو د چي قرار سبا وایي چې ځینې ستونزې موجود دي د ستونزې څه کې دایسي قرار سبا هم په نظر ورکې خو
مننه زه توقع نه لرم چې قرار صاحب وزیر صاحب زراعت ورته سخت احترام لرم محترم رحیمی صاحب یا د پارلمان غړي چې دلته له ما سره ناست دي یا سور زمخ کې محترم سلجوغي صاحب په پارلمان کې خبري وکړه دغه نمونه افشا کړه زه دا توقع نه لرم د دې پر چې په داخلك دا جرأت نشته د دې پر چې هغه چې امزکه قصب کړي هغه خپل مافیا دي هغه د مشرانو نه له پورته مقام له ریاست جمهوریت نه شروع تر لاندې حمایت کیږي دا قاصبین او دی خلک نه دي یاد جهودی خلکو دلو ته پلی دي مشرانو خپلوان دي یاد پارلمان غړي دي یاد کابینه خپلوانو غړي دي او د قوه اجرایه بیانو دا خلک افشا کیدل سربوزی غواړي وطن دوستي غواړي او صداقت غواړي اوس مثلا جناب محترم رحیمی صاحب دالس د فشاک شون پی دی کې پارلمان کړي سم لري سبا رحیمی صاحب په وزارت زراعت کولا کوي قرار صاحب دا خبره وو کې سوق د امنیت بساتي دا سي خلک چې په کابل په شهر کې شارګوټي جوړي دا داس زو داس قرار داس خلکو داس خلکو ته داس ترور کوي چې لکه مرغي دا دا کوم خبره نست زړه ته وایم بیشکه اول د قاصب دغه وخت شروع شو چی مرحوم پادشاه علی یو تعداد مزکی ده په کابل کې په د کاری زمیر کې خرص کچله مال پلار و د نادر خان و د لو و کرزی سم ورته ویل چې لبیک نیمه د کابل خدا خرڅک د شاه کورونی وروسته بیا نو د سردار شاه محمود المسی تنها به ګلباغ کې 200 جریب مزکه د خرڅک د حکومت ورته سنوال قرار سیب لما زو بووی وروسته اوس په دسابسک په دسابسک د فرمان غری مزکه خصب کړي ګور یو تعداد خلق د کوچیانو په نوم رئیس جمهور ورته امر وکړ چې امزکی به غوت ورک بیا نه غو یو فرمه درلودل زه ورز لاړم ولد خدای وکړي د هراته خدای وکړي ازبک خنوم ولیک کوچی بیا امزکی خرسیدل د وکیل صاحبانو له طرف نه خرسیدل اوس پات سو په هرات کې په بغلان کې په نور کې بخي تاسو ګردنی باغ بالا ته ورشي دا ټول تعمیرونه جوړ شوی اداره ضد فساد هم ګوري تبام ګوري نور هم ګوري زهرگیز زه امیدوارم چې تاسو داسې میزونه سي داسې میزونه سي چې داسې میز نیوي چې څومره مزکه قصد شوی داسې میزونه سي چې څومره پاتې ده چې قصد نه دي شوی
سیدی سب تاسو ویل چې زین وکیلانو هم غصب کړی ده نو ولې تاسو نمونه ناخلی چې د خلک افشا سي مثلا کوي د رسمي ادارې نسکولي اشخاص هم کوي سي دا وکي د قانون خلاف ورزي په مخنیوي لپاره کومک کوي
پرمن چې مسؤلیت لري زه وسړی چې نه ماموریم نه سالارانم نه توپکوالایم نه کوم جنایتکار جنگی یم زه څنګه مسؤلیت لرم پارلمان چې مسؤلیت لري مسؤلیت قانوني لري هغه جرأت نسی کولی زه به جرأت وکم دا
اکرام صاحب تاسو همداسي یو خطر سره ځان محسوسوي کچری وغواړي چې دغه نمونه افشا کړي
البته اول مونږ دا وایو چې کله یو شخص یو وزیر صاحب صلاحیت لري مسؤلیت هم لري یا وزارت دفاع مونږ ته خپل غصب شوی املاک لست لیگی سره د غاصبینو د نمونو دا د یو لکو نیوی زره فوج سره د دغه اشخاصونه د خپل زمکه نشي اخیسته باید اول دغه اداراتو سره مونږ د افغانستان د پارلمان په صفت محاسبه وکړو دا یو دوم چې کله دوی سره محاسبه وشو او دوی خپل صلاحیت او مسؤلیت ادا کړی او قاعده نکړه بیا د دغه ځانګړې کمیسون د افغانستان د ولوسی جرګې فرض ده وظیفه ده چې دغه اشخاص په هر لیول کې ووسی باید دغه اشخاص د افغانستان معزز ولسته و پیژندل شي
یعنی تاسو د لیستونو لري چې د دفاع د وزارت دومره ځمکه د دغه دغه کسان لخوا غصب شوی د وزارت څه قسم لیست لري تاسو
موږ سره تمام هغه لیستونه شته چې د محترم وزیر صاحبانو لخوا د محترم د اولوی کمیسون لخوا چې سو وزیر صاحبان پکې اشتراک لري امزاګان داغوی وجود دي موجود ده او ټول اشخاص او افراد پکې لیکل شوی خو زه دونه ویلای شم چې دغه اکثر اشخاص او افراد په افغانستان کې غریب او بیچاره خلک غصب نشي کولای زه د سیدی صاحب خبره تاییدوم چې د دغه غاصبینو تر شا یا به د پارلمان د وکیل صاحب ورور بی یا تر زوی بی یا ماما زوی بی یا داغه یو سرګروپ بی یا د وزیر صاحب خپلوان بی یا د نور مقامات خپلوان بی خو عادي شخص غصب نشي کولای یو هغه دی چې کېدای شي بعض اشخاص چې حکومت دغه انکشافي پروژه د خلکو د پاره نه دی جوړ کړی چې دغه مستحقینو ته یو نمره زمکه ورکړ شي کېدای شي یو پنځه بیسوی زمکه یو شخص خپل د سرپنا د پاره
د تاسو پر رپورټ کې یعنی دغه ټول متهم کسان به څومره یي چې د زمکو په غصب باندې متهم سي
دا تقریبا زه دونه ویلای شم چې دا د 15,000 کسانو څخه اضافه اشخاص دي چې په دغه غصب کې لاس لري
د څه قسم اشخاص دي یعنی ټول چارواکي دي
دغه اشخاص کټګوري شوی دي چې فرض ک د زر جریبونه اضافه چې غصب کړي د سل جریبونه تر زر جریبو پورې کړي او د لاس جریبونه تر سل جریبو پورې کړي د یو جریب نه تر لاس جریبو پورې کړي دا کټګوري شوی نو بیا د کې باز شهرکونه دي چې فرض ک درې شهرکونه دي چې 0600 جریب زمکه غیر قانوني شهرکونه جوړ شوی په اکثر ولایاتو کې نور شهرکونه دي دا ډیر زیات وسی کار ته ضرورت لري او دا په ډیر لږ وخت کې دا غیر ممکن دی چې مونږ دغه اشخاص او افراد او نمونه
مونږ خپل لخوا اعلان کړو. دا
نو تاسو تحقیق کړی دا نتایج بیا نشروي چې دومره کسان دي په کابل کې یو لس غټ غاصبین دي، نو دومره نتیجې ته رسیدلی ولې دغه یو نمونه نسی خپرولی؟
دغه نمونه ما مخکې تاسو ته یادوري وکړ چې دا یو وزیر صاحب چې صلاحیت لري او خپل ټول صلاحیتونو نه کار اخلي خپل مسؤلیتونه باید ادا کړي.
د تاسو هم مسؤلیت نه جوړیږي چې د نمونه افشا کړئ؟
زمونږ دغه ځانګړی کمیسون چې دی
هغه مسؤلیت چې تاسو لري د بیان د ازادۍ د وکیل په توګه په ولسي جرګه کې خپل ازادانه حق لري چې نظر ورکړي، آیا د دې حق نه استفاده نسی کولی تاسو؟
دا ما مخکې تاسو ته وویل چې کله دغه وزارتونه چې مسؤلیت لري او داغوی جایدادونه دي دوی د افغانستان ولسته د ولسی جرګې نه اعلان نکړي دا به بیا د افغانستان پارلمان
وزارتونه خود وزارتونه خود څو کلو کې دا کارونه که تاسو نوبت اوس راغلی آیا خپل مسؤلیت ادا کوي او کنه؟
چې دغه وزارتونه دا کار نه دي کړي، دغه ځانګړی کمیسون د حکومت د اعمالو د نظارت کمیسون دی او دغه املاکو په رابطه د غصب موضوع ده. اول دغه وزارتونو سره باید افغانستان ولسی جرګه د اغوی نه دا پوښتنه وکړي چې دوی څه اجراءات کړي، بعد هغې ولسی جرګه دغه وظیفه لري چې دغه ځانګړی کمیسون دغه اشخاص د افغانستان
به کله کېږي؟ تاسو به دا پوښتنه کله کوي وزیر به کله راغواړي؟
پوښتنه ګوره، مونږ د افغانستان د کابل بانک په قضیه کې د افغانستان د افغانستان د بانکونو د رئیس لخوا دغه افراد او اشخاص اعلان کړ، دا زمون کمیسون دغه کار وکړ. هغه افراد او اشخاص سره سو شو چې نن مونږ شپاره زرونه اضافه خلک اعلان کو دوی سره سکیږي. مونږ امداوس دغه نن مجلس کې پرونه مجلس کې مونږ وظیفه ورکړې او خپل مشاورینو ته چې دغه نوې د زمکو قانون چې جوړ شوی چې دې کې یو ماده د غاصبینو پر رابطه هم ذکر شوی، د دغه ماده پر بنیاد او د قانون جزا پر بنیاد مونږ دغه غاصبینو ته قوي سزا وټاکو او دغه د افغانستان د پارلمان څخه تصویب شي او د رئیس صاحب جمهور لخوا توشیح شي چې بعد هغې مونږ د دغه افراد او اشخاصو نمونه اعلان کړو او دوی ته وخت ورکړ شي چې په شپږ میاشتو کې دننه دغه دولتي او غیر دولتي املاک د تسلیم کړي، بغیر د هغې هغوی په دغه سزا به ورسیږي، نو بعد هغې دا به نتیجه ورکوي.
قرار صاحب، اکرام صاحب او سعیدی صاحب دواړو ویلي چې وزیران هم نه کوي او نه غواړي چې خپل وظیفه په خطر کې واچوي یا خپل امنیت. آیا تاسو همداسې احساسوئ چې وزیر صاحب چې د دومره ځمکه د کرنې د وزارت غصب شوې ده همدا علت ده چې دغه غاصبینو نمونه نه افشا کوي؟
ګوره، غاصبینو نمونه افشا شوي دي. یو عمومي تبصره باید څه وکړم چې موږ کله چې یو مثبت کار وسي هغه یو مثال در کومه تیر ورځ مې په ویب سایټ کې یو تصویر ولید چې پولیسو په یو ځای کې یو څه اندازه شراب نیولی دي، هغه سوځوي. لاندې یو چا ورته په تبصره کې لیکلی دي چې په افغانستان کې شراب علانیتا موجود دي. د دې په ځای چې هغه تعبیر داسې وشي چې دلته شراب شته خو سوځول کیږي، هلته تعبیر داسې کیږي چې دلته شراب شته دي. یعنی منفي دید نه یو موضوع ته کتل درته کړم. اوس وخت یعنی په دغه فرصت باندې چې مونږ یو لیست آماده کړی دی، نمونه افشا شوي دي، فرصت ته دی چې موږ همدغه کار تقدیر کړو او که دا چې موږ وغږیږو په تیرو یولسو کلونو باندې چې تر اوسه ولې نه دي شوي.
خو خلک عملي اقدامات غواړي. تر کله به مونږ قوانینو پسې منډې وي؟ لکه اکرام صاحب څه ویلي چې باید یو نوی قانون رامنځته شي یا قانون سخت شي.
بخښنه غواړم، تاسو وویل چې نمونه نه دي افشا شوي. نمونه افشا شوي خو چاته افشا شوي؟ هغه چاته چې ورپورې ربط لري هغه ته افشا شوي دي.
ولې رسنیو ته نه ورکول کیږي؟
په عامو خلکو پورې تر اوسه پورې دا موضوع ځکه ربط نه لري، تر اوسه پورې که محکمې په دې غاصبینو باندې د غصب فیصله نه ده کړې، تر اوسه پورې هغه څوک چې په دې برخه کې رول درلودلی شي چې هغه محکمه ده، چې هغه د نظام تنفیزي ارګانونه دي، چې هغه ولسي جرګه ده، هغوی ته دا نمونه افشا شوي دي. په دغه شرط د کرنې وزارت د افشا په برخه کې همکار کړی دی. البته په کومه سطح افشا، چاته افشا، دا خبره په دې ځای کې ولس ته نه دي افشا، ځکه نه دي افشا چې هغه بیا د محکمې کار دی.
ولسمشر سے 45 نمبر فرمان ورکاو هغه دا ویلی چې دغه لیست د غاصبینو باید برابر سی او د چارو ادارې خپل ویلی چې ولسمشر ویلی چې دا باید مطبوعات ته ورکړ سی. د دې ولسمشر امر ده، آیا نو هغه د قانون پر خلاف عمل کوي؟ خو بیا دا کار هم نسو
ما تر دا د پرې ده کنه، اوس خدای لستا د چمتو شوی دی، تر کار لاندې دی، نهایي شوی نه دی، یو پروسه د تحقیق تیروي او دا هم یو مثبته پروسه ده، باید وکتل شي په دې کې. خدای مکه په ډیرو بدو خلکو کې یو ښه سړی متضرر نشي، د دې تحقیق سي دی، دا یو ضروري کار دی. په دغه اساس باندې تر کار لاندې پروسه ده، یعنی موږ د پروسې پای ته نه یو رسیدلي. وروسته وکتل شي هغه وروستی کمیسیون چې په دې برخه کې ټاکل شوی دی، د فرمان په اساس باندې هغوی څه کوي؟
سیدی صاحب، ستاسو نظر څه ده که دغه نمونه افشا سي؟ رښتیا هم یو نیم کسان چې هغه ممکن لاس نه لري، خو صرف د شکونو په بنیاد پولیس کې نوم راغلي یا هم متهم سوي، د غوته یو ضربه نه ده؟
دا نمونه هغه کس چې په دې وطن کې مسؤولین دي، یعنی دری قوې دي، یعنی قوې مقننه، اجرائیه او قضاییه دي چې باید اجراد وکړي. دغه نمونه هغه ته افشا دي. بار بار وزارت زراعت دغه نمونه په شورای وزرا کې مطرح کړي. هغه معلومات چې لرم جناب رئیس جمهور واوري، رئیس جمهور ټول قاسمین پیژني، د دا دوه معاونان پیژني قاسمین څوک ده، د دا وزیران پیژني، لوی سارندوال پیژني، محاکم پیژني او پارلمان غړي هم پیژني. وخت چې دری قوګان پیژني چې قاسمین احمد محمود دي، د هغو وظیفه بازخواست یعنی پرسند، زه چې پیژنم چې نه پیژنم له مال لاس کیږي، ته چې پیژنې چې نه پیژنې تاسو لاس کیږي. هغه څوک چې مسؤلیت وجداني لري، خدای ته، ملت ته، هغو لستاګوت معلوم ده. هغو نه د خدای په خاطر دا کار کوي، نه د وطن په خاطر دا کار کوي، نه د ملت په خاطر کوي، یعنی هغه مسؤلیت. بیا نه تکراروم، رئیس جمهور د لست نه خبر دی، معاونین خبر دي، وزرا خبر دي. بیا نه تکرارم، وزیر زراعت بار بار د عقل شورا وزیران کې مطرح کړي. بیا نو کراچیوان چې په بازار کې خبر سي د عقل لاس سره کیږي، یا کوم پیاله دفتر چې خبر سي، یعنی مسؤلین چې اجرات کول یې هغه خبر دي. همو هغه چون پدی کې شریک دي، بس خاص نه کوي، بیهایده ده چې بیفوده ده چې مون خبرې کو.
قرار صاحب، آیا وزارت د څوک لوی سرمالی ته معرفي کړی دی په دې سلسله کې او کنه؟
طبعا موږ
څومره نفر به معرفي شوی؟
شهرت سره ما مخ کې د نفر تعداد خیر ته نه خوده لسم، خو تقریبا شپږ سو اته ویشت قتی مکتوبونه از مونږ د نمونه له شهرت سره، د غاصبینو شهرت سره اندغه ورګانو ته لګل شوی دی او د ریکارډ موجود دی.
اغه ځما کې به برته تر لاس شوی دی.
د غصب په برخه کې په تیر درې کال کې ډیر زیات پرمختګ شته. د استرداد په برخه کې بخنه غواړم، ما درته مخکې مارز وکړ چې 4500 جریب ځما کې د پد تیر درې کال کې په استرداد شوی دی په مختلفو ولایتو د افغانستان کې، او یاد از غصب مخې نیول شوی دی. اغه پروسه به د موازی روانه وي، خو
دا سی چې تاسو معرفي کړی وي، آیا د سی څوک متهم مجرم ثابت شوی د محکمې لخوا یا ورته سزا ورکړل شوی د غزمکه په دسه د قانون لارې بیرته راګرځول شوی؟ د سی مثال تاسو لری؟
او د زمکه درګرځیدل ډېر مثالونه لرو، او د مجازات موضوع سی دا غتروسه هم تاسو معلومه ده چې قانون لا د عدلی وزارت نهایي مرحله ته نه رسیدلی، لا توشیح شوی نه دی، او هغې ته موږ منتظر یو که خدای وکړي زر د قانون نافذ شي او د هغې نه وروسته د محاکمو لاس هم د خلکو په مجازات کې پراخه شي.
اکرام صاحب، ستاسو اجرات به څه د ولسي جرګې لخوا تر څو دغه کسان د محاکمې ته راکاږل سي او دغه د خلکو چې کومه شتمني ده هغه ترې راواخیستل سي؟
انشاءالله،
یعنی همداسې به کار دوام پیدا کړي تر پایه پورې، لکه د څو کاله سي ورته کتل کیږي ځمکه غصبېږي، هم خلک یې ګوري، هم حکومت یې ګوري، خو مخنیوی نه کیږي او نه هم سزا ورکول کیږي. همدغه حالت به دوام پیدا کړي؟
نه، انشاءالله زموږ د دغه کمیسون درې میاشتې موده نور هم پاتې ده. دغه دیرش کالو کې چې کوم ځمکه غصب شوي دي، او خصوصا دغه تیر شل کلونو کې د زورواکو لخوا یا د مختلف اشخاصو لخوا، نو موږ د افغانستان دغه معزز ولس ته دا وعده ورکوو چې کپو راتلونکو درې میاشتو کې موږ د خلکو د استاد په صفت، او خصوصا د دغه ځانګړي کمیسون د مرستیال په صفت، په دغه اداراتو باندې د دغه غاصبینو نمونه اعلان نکړ
نو دا به زمونږ وظیفه وي چې په راتلونکو درې میاشتو کې ان شاء الله زمونږ دغه ټول کارونه نهایی کیږي او مونږ د افغانستان ولست به دغه اشخاص او افراد به وپیژنو.
صرف نمونه مهم نه دی، یعنی دغه د مجازات لپاره یې هم غزمه کې بیرته راوګرځول سي یا د شتمنۍ بیرته راوګرځول سي د ملت یا دولت ورکړ سي، د دې لپاره به څه وسی او کنه؟
چې سونه زمونږ په صلاحیت او زمونږ مسؤلیت دی، مونږ په دغه راتلونکو درې میاشتو کې غواړو چې د دې لپاره یو قانون د سزا جوړ شي چې یو سنگین سزا دیته وټاکل شي دغه غاصبینو ته، او بعد هغه دا وظیفه د افغانستان د وزارت داخله ده چې هغه ته به مونږ وظیفه ورکو چې دغه اشخاص او افرادونه دغه دولتي او غیر دولتي زمکه ترلاسه کی او خپل مالکینو ته وسپاري بغیر دغه نه. هغه ادارات چې موظف دي دغه کارونو د پاره، نو که هغه خپل اجرات مثبت و نه خي کېدای شي هغه خپل وظایف له لاسه ورکړي.
مننه سیدی صاحب، ستاسو وړاندیزونه ستې څه باید وسی دي سوج د حل لپاره؟
چې هغه خبرې چې وکیل صاحب کې دی، یو ځوان په صفات دی، وطن دوست په صفات غواړي چې دا عملی سزا باور لر، اما سوره چې پاتې دی وکیل صاحبان رخصتي ته بزي درست دغه قانون چې اوس پیشنهاد سوې چې باید رئیس جمهور توشی کی، دا تر یو کال پوری توشی نه کی، مطمئن اوسئ رئیس جمهور توشی نه کی، تر یو کال پوری نه قانون لرو، بروست چې وکیل صاحبانو پر رخصت کی راځي، بیرته رخصت راځي، انتخابات کیږي چې دا کمیسیون به پاتې سي نه سي، هغه کار ده. ګوره زه یو ټوکی د پرسی کی، وای تو از بغداد بیرغ اوري به کلاته کش نگذارت کلاب، تر هغه وخت پوری چې دا قانون رئیس جمهور توشی نه کی پوس بیا نو تر هغه وخت پورې دا قانون توشي شي، وکیل صاحبان خدای وکړي رخصتي نه بیرته راشي، دا به وګزي. مثلا وکیل صاحبان اجرا کې دا قوه اجرایی نه ده، دا قوه مقننه نه ده، درسته؟ نن مثلا دا وکیل صاحب بوئل چې احمد محمود دی خو ټوپ ټوپنګ نه دی، دا د قوه اجرایی وظیفه ده چې اجرا وکړي. قوه اجرایی په دې کې صادق نه دی، نه کوي قوه اجرایی، کې نه کوي، دا یو قانون گزار اداره ده، څه کولی شي؟ خو وزیر زراعت وګوري چې سلب صلاحیت کوم نمونه، وزیر زراعت وایي چې لستون ما وزارت داخله ته ورکړي، دولت ته ورکړي، زما له لاس څه کیږي؟ زه درته وایم آخر کې چون تعهد سیاسي د فساد په مقابل کې، مسؤلیت سیاسي، وجدان آگاه د قاسمین لپاره په دې وطن کې په قوه اجرایه کې نسته. زه هرگز امید نه لرم چې قاسمین مجازات شي، امضا کې واخیستل شي، نور به هم قاسم.
مننه له خپلو درې وړو میلمنو څخه، د ولسي جرګې غړی انجینر سید اکرام، د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي مجید خرار، او د سیاسي چارو کارپوه